رادیو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو خبرونه اوري د دوشنبه ورځ د سلواغي د جدي میاشتې شپږمه نیټه ده د 2013 میلادي کال د فبروري د میاشتې ل 15 سره نن برابر ده. ازادي رادیو ته د سات په خبرونه کې تاسو ته د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې به تاسو د ویبل داسې وشي سره چې د شوزو د حقونو لپاره کار کړی دی په افغانستان کې زموږ خبري واوري او بیا پروګرام تاسو ټلیفون هم راکولای سئ که کوم پوښتنه لرئ تاسو یا نظر لرئ کولای سئ چې په پروګرام کې ونډه واخلئ او خپل نظر د نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. وروسته به زما همکاران سټوډیو ته راسي او دا پروګرام به درته وړاندې کوي. تر هغو پورې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حمله په تور شپږ مشکو کسان نیول شوې دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وای وټنه یې پچ ابول سوالی کې په عام محضر کې د ویښتو د وخلو په تور نیول دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ به نن د مسابقو لړۍ په شارجه کې پیل سي او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تور نیول شوی و نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې محاکمې ته حاضرېږي. ازادي راډیو ده پاموکری د خبرونو تفصیل تم. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وای په کابل کې د ورستیو خونړیو حمله په تور شپږ مشکوک کسان نیول دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویانت جاوید فیصل نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې له نیول شوو کسانو تحقیق روان دی.
ما هم از حمله بر هتل اینترکانتینتال و هم حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت چند نفرشان دستگیر کردیم. تحقیقات هنوزم جریان داره. ما حداقل 4 نفر از حمله بر اینترکانتینتال و 2 نفر هم از حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت تا به حال دستگیر کردیم.
په کابل کې سلګونه کسان په ورستیو انتحاری او بمی حملو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې ښار کې حکومتي چارواکي وایي وطن مشکوک کسان په چعاب ولسوالۍ کې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول سول. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي.
تا فعلا 7 تن بازداشت شدند، با خود خانم در مرکز تخار یعنی طلقان انتقال یافتند، خانم در خانه امن است. ای 7 نفر فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
په ورستیو کې پر انټرنیټي سایټونو د چعاب ولسوالۍ یو ویډیو خپره شو چې په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان یو شته وهي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر دولت شخ کړی چې د شوزو د سارایي محاکمو مخنیوي وکړي او په تخار کې د ورستۍ پیش یا میلاندي ونیسي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د مسابقو لړۍ به نن په شارجه کې پیل سي. دا به نن او سبا د کابل په وخت ماښام په ونیمو بجو په دوو شلوریزو لوبو پیل کیږي او د رواني فبروري میاشتې تر 19 به دغه لړۍ دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د زیمبابوې د لوبډلې سره په دغه سیالیو کې د زیات بری چانس لري. د افغانستان د ملي لوبډلې مشر اصغرستان اگزی پرون په شارجه کې خبريالان ته وویل چې د لوبې لپاره ښه تیاری لري. د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک وګړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تور نیول شوی وو نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې محاکمې ته حاضرېږي. څارنوالانو ویلي چې عبدالسلام له هغو کړیو سره چې په پاریس او تر هغه وروسته یې په بلجیم کې حملې وکړې ارتباط لري. په پاریس کې د 2015 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه د کنسرټونو پر یوه لوی سالن د فرانسې پر ملي لوبغالي د رستورانتونو او کلبونو په یو شمېر رستورانتونو او کلبونو په وسوالو حملو کې 130 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د حملو مسؤلیت داعش اخیستی و. دا اول وار دی چې له هغې پیش سره په تړاو د یوه نیول شوي وګړي علني محاکمه پیل کیږي. صلاح عبدالسلام 28 کلن په اصل کې د مراکش دی او د بلجیم په یوه غریب میشته سیمه مولمبیک کې نیول شوی دی. د فرانسې پولیسو یې د نیولو لپاره تقریبا 4 میاشتې عملیات کول. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره ګوري. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیه د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړه لوري به نن د بیت المقدس پر موقف، د سوریه پر وضعیت، په نړۍ کې د مهاجرت پر بحران، د تروریزم پر ضد پر مبارزه، د اسلام ضد او د بهرنیانو ضد احساساتو باندې خبرې وکړي. د ایټالیا حکومت نن د روم په مرکز مرکزی برخو کې د خلکو پر سترو غونډو او مظاهرو بندیز لګولې او لښ لژ درې نیم زره پولیس د شهر د امنیت لپاره ګمارلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه د اکتوبر له میاشتې د اپریل میاشتې یولسمې ته رامخکې کړه. د آذربایجان د ولسمشر دفتر نن په دې اړه د هغه فرمان خپور کړی دی. په فرمان کې ویل سوي چې پریکړه د آذربایجان د اساسي قانون او د انتخاباتو د اصولنامې پر بنا سوې ده. د آذربایجان اساسي قانون دوه کاله مخکې د ټول پوښتنې پر اساس چې ډېره بحث پارونکې وه تدوین شو او ولسمشر الهام علیف ته یې اجازه ورکړه چې وختي انتخابات راوبولي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پرون یو بیا په کشمیر کې نښته سوې ده. د دې نښتې په پایله کې دواړه لورې یو پر بل د پیل ملامتي اچوي. څلور هندي عسکر او یو پاکستاني ملکی وګړی وژل سوي دي. په نښته کې دوه هندي عسکر او دوه پاکستاني ماشومان زخمیان دي. هندي چارواکو ویلي نښته ورسته له هغه وسوه چې پاکستاني پوځیانو د هند ځینې پوستې وویشتې، خو پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د هند لوري په خپله تاوتریخوالي ته لمن ووهله او ډزې یې پیل کړې. دا مهم خبرونه.
مخکخی خزی
ل فرشتي جلال زيد خمانه چې د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه درواورول وړاندې مو د مخکخي خزي ونيزي خبرونه ته ز يوسف زدران هر کله کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مو دازل زهره حلمي د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلمي د کابل پنتون د شریعت لپونزي څخه فارغ شوه او د کابل اوسیدونکو ده. میرمن زهره حلمي د شریعت لپونزي څخه د فراغت وروسته څلور کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسيتي توازن د ساتلو د برخې مسوله پاتې شوه. هغه د ماسلې په دوران او لپانتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوی قوانینو کارمندنې او ګڼو نورو برخو کې له خلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤله ده. په دا سال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی؟ هغې څرنګه په دې برخه کې کار ته ملا تړلی، هدف ته رسېدلی آسان که سخت و؟ دا او ګڼ نور موضوعات د مخکې ښځې په روانه خپرونه کله زهره حلیمی سره چېړو چې لنې کمرغه زمنګ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره زمنګ خبرونه ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، خیر وسه.
او امید چې تاسو ښه په بیلابل برخو کې ښه پیغامونه ولرو درو نوردون کورسته. لدی چې تاسو د زهره حلیمی لژن سره آشنا شوي، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زمنګ سره په خبرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دی 0992235040، بل شمیره ده 0982215. په دې شمیرو کولای شئ په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. ورسته تاسو نوبت راځي خو لاغې مخکې زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکو او څنګه د غزای ته ورسیدئ؟
مننه. زه په کابل کې زیږیدلې یم او دلته مې ژوند کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شریعت کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغه نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکم د درس د څنګ سره.
هم درس مو وایو هم کار.
بله. او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغه د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په منحیث ترینر جندر په بخش که مسئول کار میکو او حالت ما ترینری وقت سباند سلور کلا مونگ حالت دیر کار کو او ادارات و تبکلو برنامه بم دایره ولی کمپاینو که بم شرکت کو او کمپاین ده من خشونت پاره او مشارکت سیاسی ده خزو چه و تنگ دوی خز کولشی وانده وخلی پا مشارکت سیاسی که او ده حقوق چه کم حقوق دوی تا پا قوانینو که مد نظر نیولی شویدی ده کمپاینونه او ده برنامه ورکشاپونه کلب پا مرکز که وکاله با پا ولسواله که ده کابل یا پا ولایاتو که زمونگ همکاران بکلل او زب دیرم ده مرکز که دیرم اداراتو تا او ولسوالیانو تا بطلم دی زایونو که او موگ بخزو تا پا کج معلوماتی بم آمده که و چه سنگه کم قوانین دی چه ده دو حقوقونا پشتیبانی کهی او سنگه دوی که ولشی پا استدلال ده غوی قوانینو ده خپل کار تا ادامه ور کهی او ده خود زان دفاع وکرشی. او ده کارونم که ول پا خزو وزارت که بعض نور قوانین قانون مدنی و اسناد بین المللی در خزو د حقوق په اړه لکه سیدا غونده یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامی حقوق بشر او داس نور موضوعات چې موږ به ترین ورکو او
تړل به خلکو ته مرسته او خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخي روزون کې پاتې شوی یا ټرینر پاتې شوی اصلا خرج موږ اوردون کې پوي شي که تاسو ولې چې دې برخو کې کار کوو عموما دا برخه چې تاسو ولې جندر برخه کې ټرینر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې په د سطح کاري کې د سطح آموزشي کې راولي که څه موږ کله موږ به ډېر فوکس به همدې و کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي په چوکات اسلامي کې ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي ځکه چې دوی خپله وپوهېږي خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي یو څوک باید با سواد وي د احکامونه باخبره وي اسلام په دې معنا نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي که تاسو قرآن وڅېړئ یا 500 احکام دی هغه 500 آیتونه په هغې کې احکام دي یعنی په هغې کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند جوړ کړی او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقیږي مثلا ډېر شیان دي باید ښځه د هغې نه باخبره وي تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغوی د هر څه نه باخبره وي او تعلیم ولري دا ډېر مهمه ده چې ښځه هم باید تعلیم ولري ځکه ښځه لومړی معلمه ده یا لومړی ښوونکی د خپل اولاد ده د خپل کورنۍ ده هغه اولاد که هر څنګه جامع ته تقدیموي هغه د مور د لاسه دي او مور باید پوه وسي او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي
مننه تاسو د شریعت د پونځي محصول وي او تر څنګ مو تاسو له کار مهم کو د کار تاسو په ذکر بیا اخیس خونه درلود
کله به خب مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسي کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونو بو یو کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو زه به نورم مادر کول مچابل پاره یې مولونه مچ په دې کې څه راغلي د جامع پاره په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د ښځې د پاره یا د نارینه د پاره یا مثلا موږ به برنامه ته بوکلیتونه او درسنامه او هنداوت او شیان به ما آماده کول ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومک کوو چې زه په خپل کار کې دا غي نه ګټه واخلم او کله بستومانه به هم وم چې دا څنګه حال زه یا ور وظیفې ته بیا د وظیفې نه لاړ شه پنتون ته خو انسان سازګاری لري ځان عیاروي عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسوي
او دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس ترڅنګ تاسو کار کوو خو تاسو د شریعت د پونځي محصول وي یا لږ څه فارغ شوي دا کار مو چې کوو څومره ستاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په موږ چوکاټ کې وي
تاسو که وګورئ مثلا زموږ قوانین دي قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوي کله به چې موږ کومه ماده د قانون به م تفسیروله چاته یا اوریدونکو ته اشتراک کنندو د برنامو ته ما سره به کومک کوو مثلا ډېر ځایونه کې و چې موږ سره به مخالفت کوو چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني به م چې موږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادی اهلیت د واده اهلیت کله رامنځته کیږي کله او اهلیت حقوقي کله موږ ته خلکو ویل چې تاسو موږ فامیلونه د لارې نه باسي تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ اته شپارس کلن شي الک هاتلس کلن شي بعد هغه نه د واده اجازه لري موږ به ورته ویل چې په اسلام کې سن بلوغ راغلی دی یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري موږ ته په دې کې ماته اسانی راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره
او بیا څومره خلکو بیرته د سترمنل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې څومره به خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل
نه دا تر هدا ډیر ښه وو هغه چا به چې مثلا موږ به ورته ویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ دې سورې ته مراجعه وکړئ دغه کتابونه تاسو ولولئ احوال شخصیه تاسو ولولئ اسلام کې دا کتابونه شته دي بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکړئ بعض به هغه کول منل به سمه ده مونږ ارو اما بعضی داسې کسان مونږ پیدا کوو چې خپ ویګه د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې اما خپل خبره تشلګي کوي او بعض فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم هغه خپل اوتریتا او هغه خپل تسلط چې فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم در حال کې هغه داسې نه ده که ته خپل اولاد ته حق ورکې هغه ته احترام قائل شي مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي هغه ډېر ښه دی یو کورنۍ ته فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو همدا ده چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي توجه مور او پلار نه ورته کوي شاید دوی ته ډېر پیش پا افتاده دیر عادی وی منتقه دوانان رو تا بشاید یا مزله ای باید کورنه د خپل اولادونو لکه د یو دوست بشان برخورد ورسله هو کی
زورا استاس استدلالونه و چه تاسو فرزن کار دیو که تعلیم دیو که تحصیل دیو که دیزای تا ورسه گی کنه دو کور لخوام دا لیوالتیا و چه رکم متوازیت؟
زه به یو روشن فکر کورنۍ کې شکر دی چې یوما او زما فامیل ډیر زما مشوق و زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې دا ډیر خو او دا مو هماغوی پشتیبانی و چې زه دې ته راورسیدم زه چې کله کار ته مې شروع وکړ زه ډیره کوچنۍ وم کله به چې اداراتو ته تلم لوی خلک به و د شران بو کله به اعتراض کو چې دا جنۍ والي دلته راغلی ده اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته د لاسه کولم چې نه ترخې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه ښه استدلال کوه کار دی ښه هویت مثبت کاري ځان ته جوړ کړه
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولی خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه اما ګڼ خلک شته زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهېږي لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه ولې دا اجازه نشته چې دوی فرزن جونو باندې الکانو باندې خپل اولادونو باندې تعلیم وکړي په ګڼو سیمو کې شاید زمینه هم نه ورته برابرې اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي
کورنۍ د کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کی مثلا داسې د نه غواړي چې جنکیان فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کیږي هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کیږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نشي اما جنکیان دا نه لیږي دا فرق دی نه قایلیږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده دا باید کورنۍ دې ته متوجه وسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري د ښځې کار ته هم ضرورت لري د جنۍ کار ته هم ضرورت لري که موږ راشو د طبابت په برخه کې که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو مثلا بعض وخت موږ به خبرې کول استدلال بم کوو چې ولې خپل جنکیان نه پرېږدي چې تحصیل وکړي د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیان مثلا ضرورت وي ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وځه کوله او نه به غوښتل کورنۍ دوی به ویل چې پروا نه کوي ډاکټر محرم دی نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي تا هغه نه ښه ده چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي
عجبه غریب نظریې شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي ډېره مهرباني زهره حلیمي په خپرونه کې وړاندې هم خبرو ته دوام ورکوو خو اورېدونکو تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې راسره ګډون وکړئ د هڅو لپاره چې ځینې فعاله مېرمنې لکه د زهره حلیمي په څېر نجونې کوي چې د مساواتو لپاره کار وکړي او دوی دا استدلال هم په شرعي احکام او باندې بنسټ ولاړ وي تاسو پیغام لري څه فکر لري او څه پوښتنې په دې اړه باندې تاسو هم کولی شئ راسره ګډون وکړئ خبرونه کې د ګډون لپاره زموږ سره شمیرې دي 0999203545 بل شمیره ده 0978225550 دا وخت زین اوردون کې راسره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه تاسو نو بد ته مهرباني بله استاسو د نظریاتو پیغامونو نوبت ته استاسو اړیکه را سره وصل ده خبرې وکړئ ستړي مشي خبرونه ته
نوم می خان کریم د دودور بابا له سره په تماس کې ما
خان کریم ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي له ننګرهار څخه خبرونه ته په خیر راغلی
مېرمن
ډیر مننه مونږ خو خبرونه در سره اوریدلې د لپایله
نه نو پرونه کوم مثلا نه دا به د خوبیا ما ته وګ چې ازادي راځو سره تماس ولسم او
خیر حسین په دې غږیږو چې ځینې فعال خلک شته چې د مساوات لپاره کار کوي که تعلیم وایي هلک کې جنۍ دې وکړي که هلک ته دا حق ورکول کېږي جنۍ ته هم باید دا پاملرنه وشي فرزن اخترونو کې کالي کېږي هلک برخه شته د جنۍ نشته په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ خبرونه کرا سره واوري کې بیا ځل در شو که تاسو اړیکه را سره وصل شو خو دا چې تاسو لپایله د خبرونه در سره اوریدل شاید پوی نه شي او پیغام هم مونږ لري بل اوریدونکو را سره شته خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي ځان معرفي کړی لغې ورسته مهرباني
السلام
علیکم سلام ستړي مشي مهرباني
کندار میوان وسالې سره په تماس کې
او ډیر په خیر راغلی نومو
صدیق الله
خبرونه در سره اوریدلې تبن پیغام دا ورو مهرباني
و خبرونه خو ما اوریدل دا چې هر څوک دا د غلري توقع لري چې دا غل شي وکي شي یعنی د خپل اولاد سي یا د تر جوړ سي یا یو کورنۍ وکي خو د خدمت وسایل ورته برابر شي یعنی په داسې فضا کې چې هغه نارینه ژوند نشي کولی حتی نو برابر انجونی یعنی زنانی کله ژوند وکړي په داسې حالت کې وسته ژوند نشي کولی چې وخپله مرض وسافانان ژوند د سره کې یعنی په خپله مور ته سول دي چې کابل څونه ولړزېدي چې اوس د ژوند زمینه برابره شي څوک دغه نشي تعلیم وکړي په داسې حالت کې چې اوس ژوند نه کېږي نو برابر تعلیم کله وسي چې وخپله د ژوند اهداف برابر شي سړی ژوند په حرام سره وي
تاسو هدف دا ده چې دق الله که چېرې مونږ فرزن لورته تاوتریخوالو دغو موضوعاتو سره مخو مونږ دې د پرمختګ هغه لارې بیخي پرېږدو فرزن تعلیم تحصیل کار دا هر څه پرېږدو ځکه مونږ له مشکلاتو سره مخ یو
خو اوس موږ دام در حاله د مشکلاتو سره ګوره کابل اوس شدي په تعلیم کې د کندهار د شاس کندهار شهر بیا د ډېر ښه دی در ولسوالیو پورې چې هلته زمینات نه کې برابره ده چې نه کې امنیت شته چې اوس هم هره وکله تعلیم وسي
خو له دې سره مبارزه یعنې باید وځنډول شي که نه د مبارزې ته دوام ورکړ شي په هر ډول حالاتو کې
مبارزه باید وسي هغه پر په قدر باندې چې هغه دغه دی اوس څنګه کابل څونه قدر دی چې مقصد هلته اکثره خلک تعلیم کوي یعنې هر څوک تعلیم کوي په کندهار کې راغلی د کندهار د شاخوا ولسوالۍ بیا تعلیم نشي کولی نه ورته برابره خو موږ نه وایي چې بالا بیا پرېږدو خو بل دغه امتحان دی چې هر څوک چې هغه وظیفه اجرا کوي اداري کار باید سخت هغه سخته ورسوي داسې نه وي چې بنډلونه کتابچې ورته پرېکېږي دی بس خالي په چوکۍ کې ناستې دفتر ته فالته کې یوه ورځ روان وي
خیر اوسې صدیق الله ستاسو پیغام واخیسته پوښتنې دا وه زهره چې د داسې حالاتو سره څرنګه مبارزه کېدای شي یعنې انتقادونه دا دي چې که حالات سم نه وي هغه غوښتنې هدف چې تاسو لرئ شاید ضرور ته ونه رسېږو پوښتنې ته به ځواب ورکول کېږي اما اوریدونکي نور هم راسره شته وخت د دوی دی نو بد د دوی دی خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ مهرباني ستاسو اړیکه راسره وصل د ستړي مشئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ کوم ځای نه
فلام استودیو ما د شیستو
رزنینا ډیر په خیر راغلی مننه چې په خبرونه کې راسره اړیکه نیسئ ستاسو پیغام ورو د مساوات لپاره کار څومره مهم دی په افغاني ټولنه کې
زه خو له هر څه نه مخکې ستاسو درنې مېلمنې او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او الله تعالی خو ډېر ښه ده ځکه که یو چینی تعلیم ولري نو هغه خپلو پاینده کې ډېر ژوند ډېر ښه کېږي
اما ستاسو
لکه مخکې چې ورور یادونه وکړو یعنی تر هر څه مهم امنیت ده کنه
او دې موضوع په اړه به
کلی کې اوس ښوونځی نشته او یو ځل ښوونځی مو خو طالبانو د لاس اوران شو
په دې اړه باندې به خو دا چې په داسې حالاتو کې څنګه مبارزه وشي حتمن حلیمي درته ځواب وایي د میرمن زهره حلیمي د میرمن زهره د میرمن زهره حلیمي هڅو ته تاسو په کوم نظر ګورئ په ټوله کې
څه مې دا هیله ده چې چېرته ښوونځي ته نشي تللی کور کې دې خپل
څومره خیر اوسې ستاسو مهم پیغام مخبرونه کې خپور شو ډېره مننه له اړیکې نه اردونکي له غزني څخه و بل اردونکي هم راسره شته په خبرونه کې ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني ستاسو اړیکه راسره وصل د ستړي مشي بله خا دا اوردونکو خبرې نه کوي هغه چې اوس را سره مل دی او د ازادي رادیو لارې د مخکې خزونی خبرونه اوري تاسو درنه اوردونکو کولای شئ په 0992235340 او 0992255 میرو را سره اړیکه ونیسئ اوردونکو را سره شته زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني تاسو اړیکه را سره وصل د لطفن خبرې وکړئ که دا اوریدونکي خبرې نه کوي یو ځل بیا یادونه کوم لکه د تل په څیر کله هم چې زموږ سره اړیکه نیسئ دا چې د خپرونې وخت هم کم وي ستاسو نظرونه زموږ لپاره خورا مهم دي کولی شئ یو ښه موقعیت انتخاب کړئ او له هغې وروسته په ډاډه زړه زموږ سره پیغام نظر شریک کړئ او که پوښتنه لرئ هغه مطرح کړئ هر څه اورېدل کېږي یو بل اوریدونکي را سره شته خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشي بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده خبرې وکړئ خان کریم مخکې دې اړیکه نیولې وه ما اوس د خبرونه ته بخیر راغلی بیرته ستړي مشي
نو ما داسې ویل که نه چې تعلیم ډېر خوشحاله دی تعلیم چې باید خلک مکتب نه شي خو باید چې کور کې تعلیم
وکړي اکه مکتب ته نه شي لږ کور کې باید وکړي او ستاسو پیغام دا دی چې که مکتب زمینه نه وي برابره لږ تر لږه په کور کې باید تعلیم وشي داسې ده
باید کور تعلیم وکړي تعلیم خو ډېر ښه دی تعلیم خو ګوره افغانستان جوړوي تعلیم خو ګوره افغانستان
خو خان کریم ځینې خلک تعلیم کوي له تعلیم وروسته بیا کار نشي کولی زمینه نه وي ورته برابره لا اجازه نه لري د میرمن حلیمې په څېر ځینې میرمنې دي چې هغوی همدې برخې ته کار کوي چې هم تعلیم زمینه برابره شي او هم تر څنګ یې ګډ مساوات کار ته هم کار وشي چې بالاخره زمینه برابره وي پرې اړه ستاسو نظر څه دی مهرباني ستاسو اړیکه هم ډېره صفا نه دی ځکه نه پوهېږي له بار صورت له اړیکې نه دی مننه زهره پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي
واقعا اسانه نه ده هر مملکت چې تاسو نن ګورئ هر کشور چې تاسو نن ګورئ مشکلات تیر کړي دي او رفا او مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي که تاسو فرانسا وګورئ که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ که اندونیزیا وګورئ نور ځایونه وګورئ هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیرې وو هغوی هم تیر کړي دي اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ دې نورو ځایونو ته وګورئ شاید که هیڅ څوک هم ونه غواړي چې رانه شي که زما په یوازې بل څوک هم وایي بچ نه امنیت نشته زه نه زما کار به نه کوم او تر کله به مونږ کار نه کوو تر کله به امنیت بهانه کوو چې سمه ده امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده او امنیت نشته او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یي یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي په دې هم نه یي خبر چې کله به امنیت یي کله به نه یي خو راځئ چې کار وکړو راځئ چې خپل اهداف ته ادامه ورکړو تعلیم وکړو او کار وکړو که مونږ دې ملک ته کار ونه کړو که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کړو که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی نه امنیت به مونږ ته څوک راولي او که مونږ کار ونه کړو تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زموږ ځوانان هغه درس چې باید مونږ ویلی وای هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای تر اوسه هم نه دی کړی هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی باید کړی وای تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ خپل له دغه کار نه څومره راضي یې دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت ما اداراتو که مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي یعنی په قدرت کې دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یي او دا دید وجود لري په افغانستان کې او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې او نور داسې دوستان شته دي چې د دې لپاره کار کوي او یو هغه دی مثلا پلان دی وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر 90 کال پورې وخت لري.
د خزو د فیصدې په اړه په دولتي
ادارو کې تاسو
د 10 فیصد ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خو هم لهم د نخنی وړ دی. د خزو بیلابل بنسټونه په دې اړه نه ښیي چې اصلا ژمن نشته، تعهد شته، دلته بیلابل وعده ورکول کیږي، اما بیا پر عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکونکي پاتې شوی، ټرینر پاتې شوی، په دې برخه کې خلکو وزارتونو سره نږدې کار کړی، اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی کنه لږ کار کیږي ورته د خزو وضعیت او د خزو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دی په دې ساته کاری کې د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه دی؟
یعنی بعضن اوس که تاسو وګورئ ډېر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي. مثلا بعضې ښځې مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دونه شرک ګډون نه لري، هغوی نه دي. او بله مشکل دا دی چې معیارونه جګتلي دي. بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري، او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري. هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرر کړې دي.
که هدف معیار وي، که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسیږي، دا خو بېښه ده. خو که معیار روغتیا هدف وي، یعنی دا څه دي که نه، دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ، مثلا ډېر فامیلونه کله چې جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې دورو کې، ویلي دي چې ته به یو معلمه اوسئ، معلمي به کوې دولسم بس دی. او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو، دوی ته دولسمه که په ماموري دي په ادارات دولتي کې، دوی ادامه نه دی ورکړی چې یا چارده پاسم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې، یا لسانس شي یا ماستر شي دی کې کار وکړي. او دې ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړې، بعضن اولادداري ده، واده نه یې کړي، یا نور مشکلات دي. یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کیږي، هغه مشکل ډېر په افغانستان کې دی. بعض پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده ده چې که د زمونږ لور د دارالمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي، که یا ماموره کیږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي، او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي. څه دې چې مسلک دی باید دغه پاره تجربه ولري. معیار
ورخه زهره، تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ، د جندر برخه مسول او ټرینر پات شوی، په افغاني ټولنه کې د خزو پوړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې کیږي او په دې اړه ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پوهیږي چې د خزو حق شي جوړیږي، سړی حق شي جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټولو موضوعات بیا د روان وضعیت مو زوروي کنه؟ تاسو یې نه ښه حالت کیو؟
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی، او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټه چالش چې ما پیدا کړی، یو غټه مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي، هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري، او خپل هغه اقتصادي ژوند مخنیوي سي. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یو وظیفه وټکو. مثلا زه د څوک پیژنم که ښځې دي که نارینه دي، هماغه د اول ورځې نه چې په یو بس کې دی کار کړی دی تقریبا 15 کاله 20 کاله کېږي چې په هماغه بس کې دی کار کړی.
تاوتریخوالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم لږ ډیر خبرې پوه کړې. خپل فرزن یو مسؤل یې چې باید مساوات راولي، سړیو ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل له تاوتریخوالي سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي؟
نه،
دوګونی چلند سره، توپیری چلند سره دغه موضوعات سره مخ کېږي.
کله چې زه ټرینر وم، دې موضوعات باندې به ډېر مخته کېدو. یعنی کله به چې اداراتو ته لاړو، کله به چې ما برنامه مخته وړله، یعنی داسې توجه به، یا به ویل چې دا ښځه راغلې د ښځو په تاوان به مثبتې خبرې کوي، د ښځو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعضې اداراتو کې چې ګورې، مثلا بعض شیان چې دفاع کوي، بعض د ښځو د حق نه چې، یعنی دوی خو اوس خو دي
که تاسو دفاع ونه کړئ سړي خو به کوي.
کله چې دا کار کوي بعضن شته دی که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابوي، یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې، او بعضن رفتار ښه وي بعضن نه وي. نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره؟ تاسو ځان غلی ساتئ که نه؟ چون تاسو خودی برخې کې پاتې شوي یې، باید ورته دلایل ولرئ.
خب مهم هم داده چه باید مونگ پاساس ده قوانین و پاساس ده دلائل منطقی باید مبارزه وکو، باید استدلال ورتوله رو او چه مقرره او قانون چلی چه ده بده که ده مونگ حقونه دادی او آغا دی، باید پا غی پاساس مونگ باید استدلال وکو او دا به نتیجه امر.
خیر سی اوردون کی را سره دی مخکې مشمیره ورته بیان کړی دی خبرونه ته خیر راغلیستړی مشه مهرباني دا وخت تاسو واړی کرا سره وصل ده.
پر سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ځان معرفي کړی کوم زنه ماړی کنه ولور؟
میشه خان خوش ولایت
نه. خوش نه میشه خان، ډیر زیات خیر راغلیستړی مشه. خبرونه در سره اوریدلې تبن تکرار به ارتیا به نوی مهرباني تاسو نظر اورو. د خوست نه د امشه خان اړیکه وشلېدل او مې چې بیا خبرونه کرا سره وي بل اوردون کی ته ورزو خبرونه ته خیر راغلیستړی مشه. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده. دا خبرې نه کوي د پخواني اوریدونکو اړیکه وشلېدله، بل ته به ورشو د دوی اړیکه به ځواب کوستړی مشي. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده. ازادي راډیو د مخکې خزونی خبرونه اورېده، دا اړیکه هم شلېدلې ده. څو دقیقې وروسته بیرته تاسو راځو. طبعا چې تاسو جنسیتي برابرۍ دې ته کار کوئ، توازن خیال ساتئ، د ماشومتوب مو هم ورته څه درلودل کله مو چې لوبه کولې یوازې دلجونو خوا مو نیوله کنه هلکانو سره به مو وي ماشومتوب کې؟
زه کله چې ماشوم وم او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه هغه به کوشش به کوو چې ما ته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل ځای د هلکانو واخلي، او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګارنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم. دا خبره او داسې کله به م چې لوبې هم کولې دا ما ته مطرح نه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم، منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو یا لوبه به مې چې کولې د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه، زما واژمه د ماما لور وه، کله به چې ما او هغې به ساتري کوله او به درېیم نفر به نه ځایېدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شومه، مکتب کې یو مسه وه، هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره، هغه کې لیډرشپ و انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې وو. کله چې ما هلته لیډرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځ ته راغله، بعد هغې نه ما ته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي، باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه، کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وایي او د ښځې نوم اخلي، او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه، کله هغې ته مدیر صاحب وایي نو ما ته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم او
نور. نو د همزول یادونه دې وکړه، اوس همزول مخکې دي تاسو مخکې یو په کوم سویه کې دي؟ تاسو په کومه سویه کې؟
ما چې پانتون ته راغلم یو کال تقریبا ما زده کړې وکړې، بعد یو کال نه ما ورسره کار هم شروع کړ. نو څو وخت مخکې زما یوه صنفی راغلې وه، پورموت نه نوې فارغېده، زما همکاران ورته حیران وو چې ولې دا د دې دونه کار کېږي او ته نوې د پورموت پروګرام نه فارغېږي، دا څنګه خبر ده؟ هغې وویل چې دې پیشبزه کې وکړه، کله چې درس وایي کار هم کوو، موږ تنها درس وایو او کار هم وکړو.
نو طبعا ځکه مخکې ښایي چې باید له اوریدونکو سره هم آشنا شي. دا ټول ستاسو هڅې دي. اوریدونکو ته بیرته د آخري ځل لپاره ورزو چې را سره اړیکې نیسي. خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي. بلې بلې ښه بل اردوونکي ته ورزو امید چې تاسو کله هم اړیکه نیسئ. ګڼ اردوونکي را سره په لاین کې شته خو ستاسو اړیکې نه پوهېږم چې ولې قطع کېږي. امید چې غږ مصفاوي ستړي مشي. وعلیکم السلام.
سرګل خبرې کوم له کابل نه. د ما نظر دا دی تاسې منې نه دی چې تاسې په لورو کې څومره اسانتیا راوستې ده. د دیاو او د بندیانو زمن بې تعلیمه لوی شو. تاسې په بندیانو ګرځېدلې بسند چې دوه کاله درې کاله له قاعده اوښتي دي. تاسې خو یو زو خوږي هغه ښځې مقصد تاسې په بندیانو ګرځېدلې نه یې ګرځېدلې. فساد مخم نیولې فساد مخم څونه نیولې ده.
د نور موضوعات ډیر د دوی کار پورې اړوند نه دي. دوی یوازې په ادارو کې هغه د ښځو سړیو جنسیتي توازن ته کار کوي. جنډر برخې د بېلابېل وزارتونو مسوله پاتې شوې ده. په دې اړه باندې مې کلي تصویر د دوی څخه اورېده. اما دا چې ولور څه ستونزه ده چون دوی د ښځو په چارو په وزارت کې هم پاتې شوي. په دې اړه به سرګل ورور لږ درته څه ووایي. بل اوریدونکي ته ورځو. ستاسو اړیکې نه مننه. خبرونه ته په خیر راغلی. ستړي مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي. مهرباني.
ریشان خوش دویم ځل لپاره.
او مخکې د اړیکې وشلې د خلک چې بیرته راغلي کنه اندېښنه به مو. ستړي مشي. مهرباني. ښه بیا وشلې ده نو تکرار شوې. کلام د راغې ته رانغلې. سلام د راغې البته. او کلام د رانغې بیا یو وروستي اوریدونکی اخلو. خپرونې ته په خیر راغلې. ستړي مشي.
السلام علیکم. در دوی او زری ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد نبی ستانی زیم د مزار د ولایت شلګری وسنینو.
محمد نبی ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي. مهرباني چې له مزار سره پاړی کې خبرونه د اوریدل ستاسو نظر ورو.
ډیر مننه د خورکې ته ملمنه ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
تاسو ډیر ښه پروګرام باندې ولای د خود خپل او معلومي مامای وا څنګه کړی دا بس مخزونه کمره. تاسو د تاسو داخل شه دا سره مخزو کم دی ورته دغه مشکلات څه کېږي. دا زه خپله سن مې بیس کلم ده او ښځه مې پنځه ویشت ده. هسې څه په
نه مشکل دی. شخصي مشکل دی. په ټوله کې تاسو اندېښنه له څه ده؟
زه له سترګو معلوم یم او ښځه مې مغزو کمه ده. دوی دغه ښځو ته څه خدمت کوئ چې دا له مغزو کمې؟
فکر کوم ستاسو د کار ساحې پورې اړه نه لري. اما د پیغام او شکایت درلودو امید چې تاسو یو ښه ژوند ولرئ. محمد نبی ورور ډېره مننه. ټولو اوریدونکو ستاسو له اړیکې نه که څه بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي او په افغاني ټولنه کې د ښځو د فعالیت او کار په اړه باندې څه ویل غواړئ تاسو په کوم نظر ورته ګورئ او یا ستاسو په سیمه کې څوک فعال دي په دې اړه کولی شئ موږ ته په غږ ثبتونکي ماشین شمېره کې خپل پیغامونه هم ثبت کړئ. د ماشین شمېره ده 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو. په دې شمېره کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. دا شمېره په اتومات ډول ستاسې غږ ثبتوي. ستاسو پیغام باید په افغاني ټولنه کې د ښځو د کار په اړه باندې وي. او دا چې تاسو د خپرونې صفت وکړو امید چې هره دوشنبه د ماسپښین له 2 څخه تر 3 بجو له موږ سره وي. بېلابېلې فعالې مېرمنې د دې خپرونې لاره اورېدلی شئ. زهره یو اندېښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېرې ستونزې هم په سړیو اچوئ بېرته دې ته ګرځي چې ولور که اوریدونکو ته اشاره وکړه. دې برخو ته په بېلابېلو وزارتونو کې کار شوی دی. تاسو د ښځو برخې یو مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې البته څه کار ورته کېږي؟
بله کله چې زه په ښځو وزارت کې وم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې و. په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
ډېر ناوخته نه ده. فکر کوئ چې 19 کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کېږي؟
دا ډېر مخکې کار شوی و خو هغه
ولې تطبیق نه کېږي؟
بعضې مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو او بعضې مشکلات و چې تطبیق ته یې راځو.
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړی نه ځورېږي نه ښځې هم ډېر.
بله دا واقعا یو غټه مسله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتریخوالی کله فامیلو کې منځ ته راځي او یو هلک که ځوان هلک یا که واده کوي هغه به څو کله نور به قرضدار پاتې کیږي. کله چې هغه حساب نورمال نه وي کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم هغې مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي. هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوو. خو دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی. دا دولت کې باید بعضې کسان یعنی متاسفانه بعض آلات زمونږ مخکې کو چې بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین کوم ته پیدا
کیږي. درمن زهره تاسو چې د شریعت پونځیل وسته اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلابلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي. مونږ چې دلته غنې فعال مرمنې معرفي کوو اردوونکو ته یو اندښنه د اردوونکو دا وی چې ولې تاسو کار کوي څه جواب باید ورته وکړي تاسو ځکه چې تاسو شاید شری دلایل هم ولرئ او شاید تر څنګ د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی. کار زما کار په خپل تبه مې دی په خپل زړه مې دی یعنی چا په ما نه فشار راوستی نه کوم بل څه هغه دی چې ته باید یا کار وکړې یا کار ونه کړې. زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کړم او دا زه خپل حق ګڼم او خپل مسؤلیت ګڼم که نور څوک راځي ادارې ته کار وکړي زه هم باید کار وکړم.
او فکر کوئ ستاسو دې کار څه رنګ هم راوړی څه نتیجه یې ورکړې ده په بیلابل وزارتونو کې فرزند په بیلابل برخونو کې ستاسو برخو کې ستاسو مستقیما ګټه خزو ته رسیدلې ده؟
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي زما چې څونه واسطه رسیږي د هغوی د حقوقو دفاع کوم او زه په هغه کې کیږم په دې لاټه کې کیږم چې څه قوانین دي یا طرزالعمل دي په کوم اساس زه استدلال وکړم چې دوی ته زه دفاع وکړم. او مونږ د خزه کار ته ضرورت لرو. تاسو که څو وخت مخکې اورېدلې وي ډېره اندېښنه چې وچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې او ډیر مشکلات وو او ترنواله خزه ډیر کم دي په ولایاتو کې. کله چې قاضی ورزي او خزه کول شي بل خزه تخپل مشکلات ډیر په اسانه شریکي. اما بعض خلک په دین باوري نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت دي. اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکړي او خزه او نارینه لکه دوه باله د پرندې غوندي په جامعه کې دي باید دواړه کار وکړي.
ډیر زیاته مننه تاسو له پیغامونو څخه. تاسو ته په خپل کار کې لا بریاوي غواړو او مننه چې د مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په ونیزه خبرونه کې ملمنه وي. تاسو له پیغامونو نه ونړې مننه
تاسو نام او تاسو اوریدین کنه
نوردون کوله تاسو نه هم مننه چې په خبرونه کې را سره وای. اما د دې ټولو سره د پزان د خزو بسیا کېدل یو مهم هدف دی. خزه څنګه پزان بسیا کېدل شي په دې اړه مسعودی نیازی د نیمه نړۍ یو ځانګړي خبرونه چمتو کړي چې تر دریو بجو د خبرونه سره اورو. زه یوسف زدران مو په پاکوته سپارم. د خدای په امان.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روان خبرونه کې په دغه میرمنې له ژوند او کاروبار خبر شو چې په کابل ښار کې د بولانې په خولو دکان لري. ل دې لارې هم ځانته ګټه کوي او همي نور بي وزل ميرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده. دا چې دې ميرمنې څنګه وکولای شو خپل وډو کې کار لو یو په ځان بسیا شي په خبرونه کې بتري خبر شي. د موضوع په اړه د یاد ميرمنې په خبرو سربېره په دکان کې له کارګرو خزو مشتریانو او لوی وی فال ميرمنې سره هم غږېدلې یو. هله دا تر پای را سره ملوسي.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکوم کیږي. کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکوم کیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
قدرمنو اوریدونکو د روانو څو لسیزو جګړو له کبله ډیری افغان میرمنو د کور سرپرستان لاسه ورکړي. کونډې شوي یتیمان ورلغاړې دي یا یې هم میړونه موتاد یا بیروزګاره دي او کور دوی ته ورپاتې دی. دغه میرمنې چې له خپل خراب اقتصادي حالت څخه ځورېږي تل داسې فکر کوي چې کاش زده کړې کړې وای یا یې ډېرې پیسې درلودلی چې یو کار پیل کړی وای. یعنې دوی تل په دې هیله وي چې ډېر امکانات ولري بیا یو کار پیل کړي. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې د خپل ژوند د ښه کولو لپاره له ډېرو کمو امکاناتو یو کار پیلوي او د ځان بسیاینې تر څنګ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابروي. د دغه سیخه زول ډلې و هم د بغلان اوسیدونکو کې 45 کلنه زهره ده چې نږدې 9 کاله کېږي د کابل ښار په یو خزینه پارک کې د بولانیو پخولو دکان لري. د میرمن زهره په وینا د کار پیل له ډیرو کم امکاناتو، یعنی یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو څخه و، خو ورو ورو یې مشتریان ډیر شول او اوس یې کار ډیر لوی شوی دی. میرمن زهره د خپل کاروبار او بولانیو د خرڅلاو په اړه وایي: لومړی مې له یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو پیل وکړ، اوس مې کار ډیر لوی شوی. په ورځ کې له دوه منه اوړو څخه د ګندنې، کچالو او کدو بولانې پخوم. د خدای په فضل ډیر زیات مشتریان لرم. خلک د میلمستیاوو، فاتحې، محفلونو او نورو لپاره بولانې فرمایش ورکوي. حتی لوی رستورانتونه او ان کله کله له جمهوري ریاست څخه هم فرمایشات راځي. کله فرمایشونه دومره زیات شي چې په ورځ کې له 300 تر 1500 دانې بولانې پخوم. د بولانې یو تر څنګ آشکې او منتو هم لرو چې ځینې یې دلته خوري او ځینې یې له ځان سره وړي. په یوه نسبتاً لوی دکان کې یو څو وړې چوکۍ او زاړه کوچنۍ ښې دي. بلې خواته میرمن زهرا له خپلو څلورو شاګردانو سره لګیا ده کار کوي. هر څه منظم او په خپل ځای دي. یوې خواته ګندنه، کدو او کچالو په تشتونو کې ښودل شوي، بلې خواته لانده شوي وړه او زغالې ښې دي. خپله میرمن زهرا او یوه بله شاګرده یې لګیا دي بولانې پخوي. یوه بله میرمن ګندنه پاکوي او د دکان بلې خواته ښځې په ډېرې لیوالتیا راځي. ځینې یې دلته کښېني، بولانې خوري او ځینې نورې له ځان سره کورونو ته وړي. میرمن زهرا د کار د پیل د ورځو یادونه کوي چې څومره ستونزې یې وګاللې او بالاخره دې ځای ته راورسېده. لومړی مې په ډېرو ابتدایي امکاناتو په خیمه کې کار کاوه، بیا مې ورو ورو کار ښه شو، دکان مې جوړ کړ او وسایل مې هم واخیستل. په دې پارک کې زه لومړنۍ ښځه یم چې دا وړوکی رستورانت مې جوړ کړ. وروسته بیا نورو ښځو هم جرات وکړ، راغلې، دلته یې کار پیل کړ. اوس هغوی همدلته دوکانونه لري. لومړیو وختونو کې مې چې یوازې کار کاوه، لاسونه به مې ډېر سوزېدل. کله کله به مې زړه ډېر تنګ شو. بیا وروسته راته له ډېرو کېناستو د ملا تکلیف هم پیدا شو. مالي مشکلات مې هم لرل، خو ما هیڅکله همت ونه بایله او خپل کار ته مې په دې خاطر ادامه ورکړه چې چاته محتاج نه شم او اولادونه مې ورسوم. دغه پارک چې میرمن زهرا پکې دکان لري، د خویند د ټولنې په نوم یادیږي او د ورځې ډیری میرمنې د تفریح لپاره ورته راځي. چې زهرا او د دې په شان نورې میرمنې چای، بولانی، منتو، آشک او نور خواړه ورته تیاروي. میرمن زهرا وایي دغه ځایونه د میرمنو د تفریح او کاروبار لپاره ډیر مهم دي چې په ډاډه زړه راځي، دمه کوي او یوه ګړۍ له ښځو سره په خوښۍ تیروي. دلته په دې پارک کې له سهاره تر مازیګره ډېرې ښځې د سیل ساتیرۍ لپاره راځي. ځینې یې له ځان سره خپلې میلمنې هم راولي او یو سات خپل غم غلطوي. زما په نظر دا د ښځو لپاره ډېر مناسب ځای او کاملا ښځینه چاپېریال دی چې ښځې په ډاډه زړه راځي او یوه شېبه خپل روح آراموي. لکه مخکې چې هم وویل شول، له زهرا سره په دوکان کې څلور نورې میلمنې هم کار کوي چې هر یوې ته خپل مسؤلیت ورسپارل شوی: د ګندنې پاکول، میده کول او وینځل، اوړه لمدول، د بولانیو جوړول او بالاخره په ورځ کې د 300 نه تر 1500 بولانیو پخول. د دغه واړه رستورانت د دوو کارکوونکو او یوې راغلي بولانی خستونکو خبرې به هم واورو چې د خپل کار او بولانیو په اړه څه نظر لري.
نرگس یو کال کیږي چې زه کار کوم. ګندنه پاکوم، هغه میده کوم، اوړه لمدوم. د ورځې درې منه ګندنه مې، دوه منه ګندنه مې همدغه پاکوم، میده کوم، خپله همدغه کار کوم. هر سختي راځي په ما باندې راځي، خپل اولادونو ته قلاله روزي وړمه. زه ډېره خوشحاله یم د دې خپل کار نه راضي یم.
الویرا، من اینجا کار میکنم.
زما نوم الویرا دی. دلته په دې دکان کې شاګرد یم. زما ورځنی کار د اوړو لمدول، بولانی پخول او د ګندنې پاکول دي. ل خپل کار ډیره خوشاله یم. زمنګ مشره هم ډیره ښه ښځه ده، لمنګ سره ښه چلند کوي. کار مو سنا سره ستړي کوونکی دی، خو حوصله کوم او خپل کار ښه پر مخ وړم.
خستګی را داره، ماندګی را داره.
د نیم نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 3 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 سلويخ دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدلی شئ.
میرمن زهرا درې لوړې او یو زوی لري. میړه د دولت پخوانی مامور او اوس کار نه لري. دا مجبوره و چې د میړه تر څنګ د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي. د همدې کار له برکته زوی په بهر کې زده کړې کوي او لورګانې هم په پوهنتون او ښوونځي کې دي او د ټولو لګښت د دې په غاړه دی. د همدغه واړه رستورانت له لارې مې اوس په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي. میړه مې د دولت کار کوونکی دی او معاش یې بسنه نه کوي. نو کله چې ما ولیدل هغه په یوازې ځان ټول کور نشي چلولی، هوډ مې وکړ چې یو کار وکړم. اوس ډېره خوشحاله یم. زما د کار له برکته مې زوی په بهر کې زده کړې کوي. یوې لور مې پوهنتون ویلی او دوه نورې اوس محصلینې دي. ډېره ویاړم چې خپل ژوند کې مې مثبت بدلون راوسته او اولادونه مې ورسول. نورو میرمنو ته هم د میرمن زهرا پیغام دا دی چې هیڅ وخت چا په تمه مکینی، بلکې په ډیرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړی او ژوند مو ښه پر مخ بوځی.
همو یا کار وکړم سلمو وري.
زما ټولو میرمنو ته دا پیغام دی چې هیڅ وخت د فرصت په تمه مکینی، چې بل څوک به راشي او له تاسو سره به د یو کار په شروع کې مرسته وکړي، بلکې تاسو خپل لاس په کار شي. هغه کم امکانات چې په لاس کې لری ګټه ترې واخلي او خپل ژوند مو جوړ کړي. کار چې په رښتینولۍ او صداقت سره ترسره شي، خدای پاک پکې حتما برکت اچوي.
پاک کار کړي زیات میشه.
په کابل ښار کې د خویندو ټولنې پارک هر ورځ په لسکونو ښځې ورته راځي، سودا اخلي، سیل ساتيري او ورزش کوي. میرمن زهرا د دغه پارک له لومړنیو ښځینه دکاندارانو څخه ده چې دلته یې کار پیل کړ. د میرمن زهرا او د دې پارک په اړه مې د خویندو ټولنې لوی بنسټ ایښودونکي فرشتي فرا سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
فرشته جانې، که د خویندو د ټولنې د اړه لږ معلومات راکړي چې څومره وخت کېږي په فعالیت شروع کړی ده او څومره میرمنې پکې؟
تقریبا 12 کاله کېږي چې دغه انجمن مو فعاله کړه. تقریبا نیمه ډېر خویندې دلته مصروف دي، چې د ورزشي څانګه ده، د کلینیک څانګه ده او د کورسونو، او بالاخره د خویندو دپاره یو مارکیټ داسې خویندې په دې کې بوختې دي. هغه خویندې چې ضرورت لري، هغه خویندې چې اقتصادي مشکل لري، دوی په مارکیټونو کې کار کوي. بر علاوه د دوی چې دوی فامیلونه یا دوی خپله کار کوي، نورو خویندو سره هم کومک کړی، داسې د شاګرد په حیث دوی نیولی دي، یعنی دوی سره کار کوي، همکاري کوي. یعنی د هغه ټولنه داسې هر هغه امکانات چې یوه خور لټه یې دلته مهیا کېږي او پیدا کېږي.
دلته په دې ټولنه کې له میرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی پخې، بیا هغوی ستاسو یادونه وکړه چې کار په پیل کې تاسو دوی سره ډېره مرسته کړې وه، زمینه سازي مو ورته کړې چې دوی کار پیل کړي. د میرمن زهرا په اړه کله راته
زهرا خور هغه څوک و چې کله چې موږ اول دا ټولنه جوړه کړه، په اوله کې مې ورزشي څنګه فعال کړه. نو زهرا خور هغه خورسه دلته راغله په کې خوګېدې ورزش د پاره، او رو رو د خویندو د پاره توفه تیار کړې. فرزند ترشي او اچار د شهر جوړ کړ، خویندو ته ورکولې. ما کله چې ولیدې چې اقتصادي وضعیت دومره ښه نه ده، تنه سي کولای سي ده د انجمن یا د ورزش د بخش هغه فیس ورته ټاکل شوی هغه ورکړي. نو ما دې خورته ویل چې دغه شی ستې جوړې خویندې سي اخلي، کولای سي چې تا ته پیسې درکړي او دا ته ور باندې خرڅ کړي. بیا ته ویلې خو دا خبر سمه ده، مګر د کوم ځای شروع کړم؟ بیا ما ورته ویل د ما د کاري میز ځای شروع کړم، یعنی د میز په سر کې هر څوک سي زه درسره مرسته کوم. بالاخره دا کار شروع کړ او د دې کار پرمختګ پیدا کړ او بولانی فروشي شروع کړه. بیا بولانی فروشي د پاره ځای داسې خاص نه و، د همدغه انجمن د برنډې نه شروع کړه. بیا بالاخره ما ورته خیمه په ساحه کې ووهله، پر لغنی ولی ښځه وسه دلته دکان جوړ کړه. بالاخره نور خویندې راغله، تقریبا 15 دکانونه دي دلته یا غرفې ورته وایي. نو دلته کارونه شروع کړه، که څه د خیاطي برخه ده، که څه د آرایشګري برخه ده، که څه د نانوایی برخه ده او د بولانی پزی برخه ده. په دې ټولو کې د خویندې بوختې دي دا کارونه کوي.
پوهه کې دام راته وایي چې تاسو په نظر هغه میرمنې چې اقتصادي صنعت ضعیف ده، یوازې خاوند کار کوي، دوی څه کولای شي چې بالاخره دوی لکه دغه میرمنې چې کار شروع کړی دغه د اوس دوی په ځان بسیا شوي دي، چې دغسې یو کار شروع کړي او بالاخره وکولی شي خپل ژوند په ښه توګه په مخ بوځي او هغه د خپل ژوند ملګري سره یو تکیهګاه غوندي؟
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وایي، باید مشترک کار وکړو. نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دواړه طرف په خپل ځان باندې اعتماد ولري. یعنی سړی وکولی شي، نارینه وکولی شي په خپل ښځې باندې دا اعتماد ولري، او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې زه کولی شم د کار وکړم. کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا شو، یعنی هر ستونزه چې په کورنۍ کې عقل له منځه ځي، خصوصا د اقتصادي برخه کې، که موږ خدای دې وکړي چې دا یو دوکان شروع کړو، خدای دې وکړي چې موږ د یو جاکټ نه شروع کړو، خدای دې وکړي د ټیکري نه شروع کړو، خدای دې وکړي چې د یو چرګې نه د یو فارم نه شروع کړو. یعنی په ګډه کېږي چې موږ خپل وضعیت ته، د ځوان وضعیت ته تغییر ورکړو.
د درنو اوریدون کو ده نیمی نړی خبرونه هم دومره و تربیه مو پلو یو بخون که لس پارم خیچاری.